درنو اوریدونکو السلام علیکم د ازری رادیو خبرونه ل دې شبي پیل شو او د ماشام تر و بچو دوام کوي په دې لمړی خبری مجله کې چې زه اسمت ساروان وړاندې کوم په مشورتي لوی جرګه کې د ولسی جرګې د غړیو د نه ګډون کولو د غواښ د پاکستاني طالبانو د مشر د وژل کېدو په اړه عکس العملونه او په پاکستان کې د افغان طالبانو د یوې غونډې په اړه د یو پخوانی طالب چارواکي څرګندونه دراوړو خو لمړی د دې سات خبرونه ولسی جرګې د باور رای لپاره د کابینې د نویو نومول شویو وزیرانو د ورمعرفي کولو غوښتنه وکړه. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر د حکیم الله مسعود وژنه په سیمه کې د سولې د هڅو لپاره په تاوان وبلله او د سعودي عربستان په یوه محبس کې د بندیانو او ساتونکو ترمنځ اخو ډب شوی دی. د خبرونو تفصیل ولسی جرګه وایي په دې تمه ده چې د افغانستان د کابینې نوي نومول شوي وزیران به ژر له دې جرګې څخه د باور رایو د ترلاسه کولو لپاره ور وپېژندل شي. د ولسی جرګې دوهم منشي عرفان الله عرفان ازادي راډیو ته وویل ولسی جرګې ته د دې سرپرستو وزیرانو په معرفي کولو کې خند د دولتي ادارو د سرپرستۍ د قانون له پامه غورځول دي.
آقای ابراهیمی چندین بار تاکید کردن در مجالس متعدد که در صورت موجودیت شورای ملی بخصوص
و در صورت دیوید اساسی قانون د چلوش پیتمی مادی لمخی ولس مشر مکلف دی تو حق کسان چه باید اعتماد رای واخلی ولسی جرگی تا معرفی کری که پدی که زن رزی دا نیوازی چه دهی واد دا قوانینو خلاف دی دا خلک و دا گتو خلاف هم دی زکه یو سوک چه رسمن دیوی اداری مشر نوی حقا نشی که ولی چاری حسی چه لازمه ده ترسره کری. افغان ولس مشر په پارلماني چارو کې د دولت د وزیر دفتر ته دند سپارلې چې نوی نومول شوي وزیران د اعتماد رایو د اخیستلو لپاره ولسی جرګې ته معرفي کړي. د افغانستان په کابینه کې نوی ټاکنې وروسته له هغې وشوې چې یو شمېر پخوانیو وزیرانو په انتخاباتي مبارزو کې د ګډون لپاره له خپلو حکومتي دندو استعفاوي ورکړي. د کندر ولایت د مرکز او شاوخوا سیمو په لسکونو کسانو تیر ماښام په یوه غونډه کې له حکومت او بهرنیو ځواکونو وغوښتل چې له دې وروسته دي د دوی په سیمه کې د شپې لخوا پوځي عملیات نه کوي. دوی وایي د شپې لخوا په عملیاتو کې ډیر کله قربانیان ولسی خلک دي. دوی دا غوښتنه وروسته له دې کوي چې تیره شپه د افغانستان د ملي امنیت په ریاست پورې اړوند 04 قطعې په ځانګړو عملیاتو کې د یوې کورنۍ یو کس ووژل شو او یو بل امنیتی ځواکونو له ځان سره بیولی دی. د دې کورنۍ مشر انجینیر عبادالله چې خپله هم حکومتي کارکوونکی دی وایي
دروازې ماتې شوې او سر باندې کلشن کوم داسې خو دی کومه ګناه کړې ورونو یو وراره مې شل کلن دوهش کلن بې موجبه په یو کمې سکې پرتو کې په غاړه کې دی نیوړه ده شاته داسې د بلای نه وګرځه او پاسه په کلشن کوم ضربه کوم.
د کونړوالی شجاع الملک جلال له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې پیښه خواشینی وشو ده. ویل دوی تل د شپې لمخې د پوځي عملیاتو مخالفت کړي او بیا به هم نړیوالو ځواکونو او د ملي امنیت له ادارې سره په دې اړه خبرې وکړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د مشکوکو امریکایي بې پیلوټو الوتکو په برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژل کېدل په سیمه کې د سولې د هڅو وژل دي. چودري نثار پرون په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته وویل دوی به پر قبایلي سیمه د جمعې د ورځې له بریده وروسته له امریکا سره د پاکستان د همکاریو په ټولو اړخونو له سره غور وکړي. نوموړي وویل له واشنګټن سره په دوه اړخیزو همکاریو او اړیکو د بیا غور لپاره د حکومت یوه بیړنۍ غونډه رابلل شوې ده. د پاکستاني چارواکي هم دراز ویلي چې په اسلام آباد کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفیر هم د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښتل شوی دی. په عین حال کې راپورونه وایي چې پاکستاني طالبانو د بیت الله مسجد د ځایناستې په توګه خپل نوی مشر ټاکلی دی. راپورونه وایي چې پرون د سعودي عربستان د جنوب په یوه زندان کې بندیانو بلوا کړې او د محبس د ساتونکو لخوا په ډزو دوه تنه بندیان ټپیان شوي دي. یوې سعودي ویبپاڼې ویلي د بریده ښار په زندان کې بندیانو څو خونو ته اور اچولی دی. د سعودي ویبپاڼې ویلي په زندان کې د ګډوډۍ سبب تر اوسه څرګند نه دی. یو سعودي چارواکي په زندان کې د اور لګیدنې خبر تایید کړی دی خو ویلي دي چې اور بیرته کابو کړی شوی دی. روسه لدی چې یو وسلوال کس د امریکا د لاس انجلس په نړیوال هوایي ډګر کې په ډزو یو امنیتي مامور وبژه او څو تنه نورې ټپیان کړل. اوس چارواکي وایي چې دا هوایي ډګر بیرته پرانستل شوی دی. پرون د دې هوایي ډګر چارواکو اعلان وکاو چې دریم ترمینل اوس په بشپړه توګه د مسافرو لپاره پرانیستی دی. دا سیمه وروسته له هغې د پولیسو د څېړنو لپاره تړل شوې وه چې مشکوک 30 کلن پاول انتونی پکې د جمعې په ورځ ډزې وکړې. پولیسو نوموړی تر نیول کېدو مخکې په ډزو ټپي کړ. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې دوه فرانسوي ژورنالیستان د مالی په شمالي ښارګوټي کیدال کې وژل شوي دي. دا دوه خبریالان وسلوالو کسانو تښتولي وو. د وزارت په یوې خبرپاڼې کې ویلي چې د فرانسې د نړیوالې راډیو د دوه خبریالانو کلاډی ورلان او ګیسلاین دوپانت چې ښځینه خبریاله وه مړی په مالی کې موندل شوي دي.
د افغانستان د هوا پیژندنې د ملي ادارې د معلوماتو له مخې د کابل او جنوب ولایتونو د هوا حالات د سانتي ګریډ په کچه داسې اټکل شوی دی. په کابل کې به اسمان برګ وي، د تودوخې لوړ درجه 15.2، په کندهار کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 22.2، په هرات کې اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 22.2، په مزار شریف کې هم اسمان برګ دی، د تودوخې لوړ درجه 23.1، په جلال آباد کې هم اسمان برګ، د تودوخې لوړ درجه 25.5.
ساعت و بجه او و دقیقه شوی. نن یک شنبه ده چه دل مریض 1429 ده اقرب یا لرم 12 و ده 2014 میلادی کال ده نوامبر درهمه ده. ده آزادی رادیو ده ده خبری مجله په دوام که ده ده موضوعاتو تفصیل ورانی کشی. د ولسی جرګې اداري هیئت وایي چې ولسی جرګه په مشورتي لویه جرګه کې ګډون نه کوي، خو مشرانو جرګې په دې اړه لا پریکړه نه ده کړې.
مشرانو جرګه تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی چې په جرګې کې اشتراک کوي که نه کوي.
د مشورتي جرګې د دایرولو مسؤلان وایي چې جرګه به د روان عقرب په وروستۍ ورځ جوړ شي. راپورونه وایي چې د افغان طالبانو د شورا غړیو د سولې د خبرو په اړه په اسلام آباد کې غونډه کړې.
مهمه دا ده چې آیا په داسې ورغوښتلو باندې د افغانستان سوله ممکنه کېدلی شي که نه؟ دا سوال ډېر مهم دی.
د طالبانو پخوانی چارواکی مولوي متوکل و چې په همدې خپرونه کې ورسره مرکه لرو. ایسا په افغانستان کې د پانګونې د زیاتېدو په اړه د نړیوال بانک د راپور هرکلی وکړ.
کوشش زموږ دا ده چې کال تر لدې نه هم په ښه موقف کې واوسیږو.
د پاکستان حکومت پر حکیم الله مسعود حمله پر سولې برید بولی. په دې اړه په راپور سربیره د افغانستان مسایلو ته په سولې ویډیو تو ورسپانو کې کتنه کوو. تاسو زموږ شخله ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو هر سهار له 8 بجو د ماښام تر 8 بجو خبرونه کوي. د ازادي رادیو خبرونه په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، کردی، جلال آباد، کلات او اسداباد کې په اف ام 3.15 صفه صافه او واضح اورېدای شي. د ولسی جرګې اداري پلاوی او یوشمیر غړیو په مشورتي لوی جرګه کې د نه ګډون کولو خبره کړې ده. دا خبره د ولسی جرګې دوهم منشي لاصدی رادیو سره په خبرو کې وکړه او مشورتي لوی جرګې د افغانستان د اساسي قانون خلاف وبلله. بل خو د مشانو جرګې دوهم راستیال وایي چې تر اوسه پورې دوی په لوی جرګه کې د ګډون کولو یا نه کولو پریکړه نه ده کړې. په دې اړه نور تفصیل اجمل انواندی کوي.
د افغان حکومت د پریکړې لمخې په راتلونکو دوونیو کې د افغانستان د خلکو د شاوخوا 3000 استازو په ګډون په کابل کې مشورتي لوی جرګه جوړیږي. خو د ولسی جرګې اداري هیئت وایي د مشورتي لوی جرګې په ګډونوالو کې به د ولسی جرګې اداري هیئت او ګڼ شمېر غړي ونه وسی. د ولسی جرګې دویم منشي عرفان الله عرفان له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویل چې د مشورتي لوی جرګې جوړول د افغانستان د اساسي قانون خلاف کړنه ده. خغلی عرفان وایي د ولسی جرګې په بېلابېلو غونډو کې د دې جرګې رئیس خغلی ابراهیمی په وار وار ټینګار کړی چې د ملي شورا په موجودیت او د هغه نصاب په نشتوالي کې چې په اساسي قانون کې د لوی جرګې لپاره ټاکل شوی، دا لویه جرګه مشروعیت نه لري او قانوني نه ده. د ولسی جرګې دویم منشي ښاغلی عرفان وویل چې کیدای شي یو شمېر وکیلان په انفرادي ډول په دې جرګه کې برخه واخلي، خو د ولسی جرګې ډېر غړي به په کې ګډون ونه کړي. خو افغان حکومت وایي اساسي قانون ولسمشر ته واک ورکړی چې پر لویو ملي مسلو د سلا مشورو لپاره لویه جرګه ور وغواړي. حکومت وایي په مشورتي لویه جرګه کې به د ولس استازي پریکړه کوي چې په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو د پاتې کېدو په صورت کې د امریکا د حکومت هغه شرط ومني کنه چې وایي امریکایي سرتیري به د جرم په صورت کې د امریکا د قوانینو له مخې محاکمه کیږي. بل خو د مشرانو د جرګې ادارې هیئت وایي دوی تر اوسه پورې پریکړه نه ده کړې چې په لویه جرګه کې ګډون وکړي کنه. د مشرانو جرګې دویم مرستیال رفیع الله ګل افغان ازادۍ رادیو ته وویل دوی انتظار کوي چې د لویې جرګې اجنډا نور هم روښانه شي.
مشرانو جرګه تر اوسه پورې تصمیم نه دی نیولی چې په جرګې کې اشتراک کوي که نه کوي. موږ د دې انتظار باسو چې اصلي اجنډا په کوم مورد ده. موږ همیشه منافع ملیم په نظر کې نیولی او د خلکو نفع زموږ نفع ده. موږ تر اوسه پورې په اجنډا سل در سله آګاهي نه لرو چې دې اجنډا کې کوم خبرې درج شوې.
یو شمېر سارون کې وایي تر دې مخکې هم ملي شورا د سولې په مشورتي جرګه او لویه جرګه کې د نګړونو پریکړه کړې وه، خو وروسته ولیدل شول چې اداري هیئت او ډېرو غړو یې پکې برخه لرله.
په ولسی جرګه کې له دا ډول څرګندونو سره سره د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مسؤلان وایي راتلونکې اونۍ به د دې جرګې د ګډونوالو لیست بشپړ شي. د دې کمیسون د دارالانشا رئیس صادق مدبر پرون خبریالانو ته وویل چې د دې لیست جوړېدو 50% کار بشپړ شوی دی. نور حال له کابله د مرسي احمدزی په راپور کې واوري.
د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون مسؤلین وایي چې د روانې عقرب میاشتې په وروستۍ ورځ به دا جرګه جوړه شي چې 2500 کسان به پکې ګډون ولري. د شنبې په ورځ د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسون له غونډې وروسته د دې کمیسون د دارالانشا رئیس صادق مدبر خبریالانو ته وویل چې د مشورتي لوی جرګې د ګډونوالو پر لیست کار روان دی.
ما روی نهایی ساختن لیست های ولایات و
موږ اوس مهال د ولایتونو او ولس کټګوري د لیستونو پر بشپړولو کار کوي چې په مشورتي لوی جرګه کې ګډون کوي. د لیستونو کار له 50% څخه ډیر مخته تللی او هیله لرو چې د راتلونکي په نیمایي کې خپل کار بشپړ کړو.
ښاغلی مدبر وایي چې په دې جرګه کې به اتیا تنه حقوق پوهان هم ګډون وکړي چې په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي سرتیرو د قضایي مسؤلیت په اړه له حقوقي پلوه بحثونه وکړي. هغه وویل چې د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو کاندیدان هم کولای شي چې په راتلونکي مشورتي لوی جرګه کې ګډون وکړي. مشورتي لوی جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو پر سر جوړیږي. په افغانستان کې د پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو د قضایي مسؤلیت مسله هم د دې سند یو مهمه برخه ده چې تر اوسه افغان چارواکو سره موافقه نه ده کړې. ځینې کسان د لوی جرګې له جوړېدو سره موافق او ځینې مخالف دي. د ملي شورا ځینې غړي هم ورسره مخالف دي او وایي چې دا تړون باید ملي شورا ته وړاندې شي. خو افغان چارواکي وایي چې کلوې جرګې دا تړون تایید کړ نو له قانون سره سم به ملي شورا ته هم د تصویب لپاره وړاندې شي.
خبري مجله اوري.
ډیلی بیست ویبپاڼې په یوه راپور کې ویلي چې په وروستیو کې د افغان طالبانو د کوټې شورا مهمو غړیو په اسلام آباد کې په یوه غونډه کې فیصله کړې چې له افغان حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې به همکاري کوي. په دې اړه څو شېبې وروسته د طالبانو له یوه پخواني چارواکي سره مرکه لرو. خو اوس په افغانستان کې د پانګونې د ملاتړ اداره یا ایسا وایي د نړیوال بانک وروستی راپور به په افغانستان کې د پانګونې پر زیاتېدو مثبت اغېز وکړي. د دې موضوع تفصیل قسیم سولمل وړاندې کوي.
په افغانستان کې له پانګونې څخه د ملاتړ ادارې ایسا د نړیوال بانک دغه راپور هرکلی وکړ چې پکښې ویل سوي په افغانستان کې د پانګې اچونې کچه د تیر کال په مقایسه شپږ درجه زیاته سوي. افغانستان د پانګې اچونې په برخه کې د نړیوال بانک د تیر کال په خبره سوي راپور کې د 109 هیوادونو له منځه 101 ځای درلود، خو د دې بانک په تازه راپور کې افغانستان شپږ درجه یعنی 103 ځای ته لوړ سو. د ایسا ادارې مشر وایي چې دا راپور به کورني او بهرني پانګوال وهڅوي څو په افغانستان سانکی پانګونه وکړي. وفي الله افتخار د شنبه پر ورځې خبري غونډې ته ویل چې دوی به هڅه وکړي چې پانګه چونکو ته لا نورې اسانتیاوي رامنځته کړي.
موږ د منطقې د سر هیوادونو چې دي لدېونه زمونږ مقام په خو موقف کې قرار لرو. کوشش زمونږ دا دی چې کال تر لدې نه هم په خو موقف کې ووسیږو تر څو یو ښه افغانستان خارجي پانګوالو ته وړاندې.
شغله افتخار وایي چې د نړیوال بانک په دې راپور کې افغانستان د پانګې اچونې د جواز پور کولو کې د آسیا په جنوب کې لمړی او په نړۍ کې څلورم هم ځای اخیستی. د ایسا د مسؤلینو په وینا د جوازونو د کمپیوټري سیستم په جوړېدو او د یادې پروسې چټکتیا د دې لامل ګرځېدلی چې افغانستان په دې برخه کې د پام وړ پرمختګ وکړي. له پانګې اچونې څخه د ملاتړ ادارې د معلوماتو له مخې د روان میلادي کال په لومړیو شپږو میاشتو کې په افغانستان کې شاوخوا 500 میلیونه ډالر پانګونه شوې ده. خو د چارواکي دغه راز ټینګار کوي چې ناامنۍ او یو لړ نورې ستونزې لا هم د دې بهیر په وړاندې خنډونه جوړ کړي دي.
دا هم د دې خبری مجلې د ځینو مهمو مطالبو سرټکی یو ځل بیا. ولسی جرګه وایي په دې تمه ده چې د افغانستان د کابینې نوي نومول شوي وزیران به ژر له دې جرګې څخه د باور رایو د ترلاسه کولو لپاره ور وپیژندل شي. د مشورتي لوی جرګې د جوړېدو د کمیسیون مسؤلان وایي چې راتلونکې اونۍ به د دې جرګې د ګډونوالو لیست بشپړ شي. د کونړ ولایت د مرکز او شاخیلو د سیمې په لسکونو کسانو تیر ماښام په یوه غونډه کې له حکومت او بهرنیو ځواکونو وغوښتل چې له دې وروسته دي د دوی په سیمه کې د شپې لخوا پوځي عملیات نه کوي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي د مشکوکو امریکایي بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستاني طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژل کېدل په سیمه کې د سولې د هڅو وژل دي. راپورونه وایي چې پرون د سعودي عربستان د جنوب په یوه محبس کې بندیانو بلوا کړې او د محبس د ساتونکو لخوا په ډزو دوه بندیان ټپیان شوي دي. وروسته له دې چې یو وسلوال کس د امریکا د لاس انجلس په نړیوال هوایي ډګر کې په ډزو یو امنیتي مامور وواژه او څو تنه نورې ټپیان کړل، اوس چارواکي وایي چې دا هوایي ډګر بیرته پرانستل شوی دی. او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې دوه فرانسوي ژورنالیستان د مالی په شمالي شارګوټي کیدال کې وژل شوي دي. دا دوه خبريالان وسلوالو کسانو تشتولي ول. تاسو زموږ غږ ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو علاوه په دې چې په رادیو کې اورئ، د انټرنیټ له لارې هم اورئ او همې مطالب لوستلی شئ. ازادي رادیو .org یا ازادي رادیو .com د ازادي رادیو د ویب پاڼې آدرس دی. د دې خبرونې په دوام کې د طالبانو له پخوانی خارجه وزیر مولوی متوکل سره مرکه لرو، خو مخکې تر دې بل جانقال کوزي څخه واورو چې نړیوالو مطبوعاتو ته لیکلي.
امریکا چاپ هافینګټن پوسټ ورسپانی په روسي غنه کې ل 2014 کال روسته په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو حضور د کانګرس په پریکړه پورې اړه لري ترسلیک لاندې مضمون خبر کړی او لیکي د نوومبر میاشتې په نیمایي کې په افغانستان کې د خلکو د استازو لویه جرګه جوړه شي او د افغانستان او امریکا ترمنځ د امنیتي او دفاعي تړون په اړه پریکړه وکړي. په دې معنی چې استازي په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو حضور تایید او یا رد کړي. ورسپانه لیکي کوم کسان چې په افغانستان کې د ډیموکراسۍ پلویان دي باید ډیر خوښوي چې د خلکو استازي د هیواد د راتلونکو ګټو او د بهرنیو ځواکونو د حضور د شرایطو په اړه پریکړه کوي او رای به ورکړي چې له 2014 کال وروسته د بهرنی ځواکونو په افغانستان کې پاتې شي او کنه، او که پاتې وي په کوم شرایطو. هافینګټن پوسټ ورسپانه زیاتوي په دې اړه د امریکا د ډیموکراسۍ په اړه پوښتنه پیدا کیږي. په دې معنی چې متحده ایالات په داسې یو هیواد کې خپل اسکر پرېږدي چې له یوې خوا له خطر سره مخامخ دي او له بلې خوا لګښتونه یې باید مالیه ورکوونکي امریکایان ورکړي، خو کانګرس چې د امریکا د خلکو استازیتوب کوي تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې. د ورسپانه په باور مخکې له هغې چې په دې اړه وخت ضایع شي دا مسله باید د امریکا کانګرس کې مطرح شي. د سولې او جګړې انسټیټیوټ خبرونې په وروستۍ غونډه کې د افغانستان په اړه یوې بلې مسلې ته اشاره کړې او لیکي که امریکا او ایران سره نږدې شي په افغانستان به اغیز کوي. خبرونه لیکي د افغانستان د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلمیار وایي څومره د وړاندې په کابل کې د ایران سفیر دوی ته خبرداری ورکړ که چیرې افغانستان له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک کړي دوی به په ایران کې ډېر افغان مهاجر په یو ځل وباسي او دا به افغانستان ته سترې ستونزې رامنځته کړي. خبرونه د پوځي او سیاسي چارو د کارپوه جاوید کوهستاني خبر هم راخسته چوي کده امریکا او ایران ترمنځ شخړې او تاوتریخوالی راکم شي ایران و په هغه صورت کې امریکا ته په افغانستان کې د دښمن په سترګه ونګوري او د حکومت د مخالفو ډلو لملاتړ څخه به لاس واخلي. په عین حال کې به په افغانستان کې ایران ته د پانګونې امکانات هم برابر شي. خبرونه لیکي د افغانستان د سیمه ییزو چړونو د مرکز مشر غفور لیوال بیا بل ډول نظر لري او وایي که چیرې امریکا له ایران سره نږدې شي د واشنگټن زیات پام به تهران ته واوړي، ایران به له نړیوالې ټولنې او امریکا څخه زیات امتیازات ترلاسه کړي او په دې توګه به افغانستان د نړیوالو له پامه وغورځي.
ډیلی بیست ویپانی په یو راپور کې ویلي چې په ورستیو کې د افغان طالبانو د کوټې شورا مهمو غړیو په اسلام آباد کې په یو غونډه کې فیصله کړې چې له افغان حکومت سره د سولې په مذاکراتو کې به همکاري کوي او حمله به نه زیاتوي. افغان حکومت دا یو ښه خبر بللی دی. آیا دا انکشاف د افغانستان د سولې له پروسې سره مرسته کولی شي؟ فرشته جلالزی د طالبانو د پخوانی رژیم د بهرنیو چارو وزیر مولوی وکیل احمد متوکل سره مرکه کړې ده او په پیل کې ورڅخه پوښتلی چې آیا دا امکان شته چې پاکستان به په زغرده د کوټې شورا غړیو ته د غونډو ازادي ورکړي وي؟
د دې امکانات خو شته چې د طالبانو یو شمېر کسان که چېرې په پاکستان کې په خفا حالت کې ژوند وکړي یا په نیمه خفا حالت کې ژوند وکړي هغه ور وغواړي. مهمه دا ده چې آیا په داسې ورغوښتلو باندې د افغانستان سوله ممکنه کېدلی شي که نه؟ دا سوال ډېر مهم دی. هغه په دې معنا چې په یو وخت کې درې مهم مسایل په افغانستان کې اوس بحث باندې کېږي او یا قرار دی چې بحث باندې وسي، چې په هغه کې یوه مسله د انتخاباتو مسله ده، بله مسله د نظامي قوتونو د خارجي نظامي قوتونو دپاره پروتوکول یا اډې او همداراز د سولې مسله چې دا په خپلو کې هم مخامخ تماس سره لري. دا مسایل هغه ترتیب یې باید داسې څه وایي چې اول باید سوله راغلی وای، بیا وروسته د انتخاباتو او د خارجي قواو په څرنګوالي باندې په دې باندې خبرې شوی. اوس متاسفانه دا سوله فرصتونه ضایع شول، وځنډېدل. نو زه لږ اندېښمن یم په دې خاطر چې دغه د ترتیب د لحاظه د وخت د لحاظه دغه شی به یو څه مشکلات ولري، مخصوصا
د ډیلی بیست رپورټ وایي چې په هغه غونډه کې چې په اسلام آباد کې وسوه او د کویټې شورا ځینې مهم غړي ورغلي وو، په هغه کې په افغانستان کې د سولې په مذاکراتو باندې او د سولې په مذاکراتو کې د برخې اخیستو په اړه تاوده بحثونه وسول. نو دوی د سولې په مذاکراتو خبرې کړي، آیا دا د افغانستان سوله ممکنه کولای شي؟
دته په پام چې اوس په پاکستان کې درچی د هغه پاکستاني طالبانو مشر نن دا راپور شهید کړی شو، کله تم خبرې شروع دي او هم زمانه کې په افغانستان کې د سولې سره خپل د افغانستان حکومت مخه کړې وای او د پاکستان حکومت سره همکاري وکړي، په دغه صورتونو کې دا ممکنه ده چې هغه هڅه وکړي. ولی په دې خاطر چې دلته مشورتي لوی جرګه راغوښتل شوې ده او تړون لاسلیک کیږي، د تړون مسله او خپله د سولې مسله دا په تناقض کې قرار نیسي. د ترتیب د لحاظه هم دا ترتیب واوښتي، باید اول سوله شوی وای، فرصتونه ځای وغوښته، بیا وروسته نور مسایل باندې فکر شو. او یو بل شی چې هغه د سولې اراده ده، سولې لپاره اراده یوازې د مختلفو اړخونو دپاره پکار ده، خو د دې تر څنګ باید منځګړی هم وي. که چیرې د سولې اراده وي او منځګړی نه وي، افغان منځګړی، نړیوال سهولت ورکوونکی کوربه هیواد، بیا هم دغه سوله جنګیږي، مشکلات راځي. من حیث طرف طبیعتا مختلف اړخونه یو بل ته نه نږدې کېږي. منځګړی غواړي، کارفهمه خلک غواړي او جدوجهد غواړي. ولې تر دې مخکې اراده خورا مهم شی دی چې په درو سلو اړخونو کې خارجان د افغانستان حکومت او طالبان د درې سره باید خپل اراده قوي اراده وشي.
مولوی وکیل احمد متوکل و چې په اسلام آباد کې د طالبانو د کوټې د شورا د غونډې او د سولې د امکاناتو په اړه خبري کولې.
ستاسو لا پیغامونه نه
د الله په نوم ایمانو مدینه ده. خو سبا د نظر ده د قتل کول د عام خلک قتل کول خو دا ښه کار نه دی که نه؟ د یو مسلمان قتل کول د مونږ په دین کې اصلا جایز نه ده، خصوصا د یوه ښځې چې هغه هیڅ ګناه نه لري او هغه د خپل مرګ باندې هیڅ نه پوهیږي چې ځمه عرسی ته، یوه کوژې ته ځمه، واده ته ځمه او زه په لاره کې مونږ څوک وژني او د یک ما په چاودنه کې هغوی وژني، دا څنګه خلک دی؟
نوم می ذاکر الله دی. نو عام وژنه خو بالکل په اسلام کې هم نشته دی او زمونږ مسلمانان وروڼه باید د دې کارونو څخه ځان وساتي. زمونږ مسلمانان وروڼه باید دغه هیواد د جوړېدو کوشش وکړي تر څو د نورو سره سیالي وکړو او دغه عام وژنه په اسلام کې هم جواز نه لري. د د پر ځای باندې جدا دغه کونو باید د پر ځای مټه راوونه غوړو دغه هواد آباد او وطن که مسلمانان باید دغه کارونو څخه خودداري وکړي کو چیرته بل چا په شیطانت او مسلمانان دا کار کوي باید همدې خزانو سات
زمانو منصور دې سړی ک فکر وکړي په داسې ټولنه کې چې هغه اسلامي ټولنه وي نو په داسې ټولنه کې د عام خلکو وجل فکر کوم دا به ډیر بد کار دی او هغه بل خصوص ک سړی وګوري په افغانستان کې زیات مشکلات وجود لري که هر خوانه وجل کیږي هغه څوک د القاعده پر وجل کیږي څوک د طالب پر څوک د فرزند جاسوس پر مینه ټول افغانان دي
د پاکستان د مرکزی حکومت ویندوی پرویز رشید وی امریکا دا ځل په تروریست نه بلکې پر سولې برید کړی دی نوموړی همداراز ویلي چې حکومت یې غواړي چې په هیواد کې پر لګېدلې اور اوبه واړوي په دې اړه له پېښوره د ازادي راډیو د خبریال راپور واوري
د پاکستان د مرکزی حکومت ویان پرویز رشید وای چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو دا ځل پر خلکو نه بلکې پر سولې برید کړی دی نوموړي د شنبې پر ورځ په لاهور کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال وویل موږ هڅه کوو چې د سولې خبرې اترې پر مخ ولاړ شي او زموږ حکومت غواړي چې په هیواد کې پر لګېدلې اور اوبه واړوي نوموړي په دې اړه وویل د تروریزم په ضد جګړه کې موږ ډېرې قربانیان ورکړي دي په قصه خانه کې موږ ډېرې خلک وژل شوي دي په دې جګړه کې 50,000 عام ولس امنیتي ځواکونه پولیس او ډېر سره لاس ورکړل شوي دي خو موږ کله هم د داسې پېښو له امله له خبرو اترو وروسته شوي نه یو او تل مو د مذاکراتو له لارې په هیواد کې دامن راوستو خبره کړې ده اوس زه هیله کوم چې مقابل لوری به هم زموږ په څېر جذبه وښي او د سولې خبرې اترې به پر مخ بوځي نوموړی همداراز وایي چې د ناټو اکمالاتي لار بندول د مسلې حل نه دی او په وینا یې پاکستان یو مخکې هم د ناټو اکمالاتي لار بنده کړې وه خو امریکا هغه وخت هم پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه نو بند کړي خو د پاکستان د سیاسي چارو کارپوهان بیا په دې نظر دي چې د حکیم الله مسعود تر وژنې وروسته ښایي د وسلوالو طالبانو او حکومت ترمنځ د سولې خبرې اترې بې معنا وي د سیاسي او نړیوالو چارو کارپوه اعجاز خټک له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه وویل
ما دا خیال نه چې مذاکرات نه به څه فائدہ راوړي یا سامان راوړي
د پاکستان حکومت او دغه هیواد د نورو سیاسي او مذهبي ګوندونو مشرانو په داسې وخت کې چې د پاکستاني حکومت او د وسلوالو طالبانو ترمنځ خبرې اترې پیل دونکو وي د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید غندلې او دایره دغه هیواد او حکومت پر وړاندې د سیسه بوللې بلخوا پاکستانی وسلوالو طالبانو پاکستانی رسنیو ته خپل پیغام کې ګواخ کړي چې ډیر ژر به په افغانستان کې د خپل مشر حکیم الله مسعود د وژنې غچ واخلي او په وینا یې دغه د وینې له هر ساس کې بزان مرګ بریدګر وزيږي
له پېښور ده سپی الله شفق راپور ستاسو اوریدونکو په نظر د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژل کېده د افغانستان پر حالاتو څه اغیز لرلی شي که په دې اړه غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ له اتنیمو تر نهنیمو پورې ازادي راډیو ته تلیفون وکړئ او په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ګډون وکړئ
د ژوند رنگونه
آقا محمد نمیگم د خوشال خان د سی د بدن روزنی استاد ما
ازینی خون کی زکون کی وهی اتاس په نظر دغه کار څنګه ده
بس غرد د وایم سمو دا و دې سکاله دند په دې لسه کې سر تر سوالې هند ما اکثر شاګردان دی رئیسان دی اتا پارلمان کې دی ما شاگردان دی ما په خپل د وظیفه په دسی ایمانداری سره سر تر سوالې سي اتا شاگرد ما زشت خبر وهل خو سکه ولکه زشت خبر می ولی په دې خاطر سی امور پلار خپل اولاد هغه دومره اعتماد دې بار کې سی هغه مکتب ته لیږي معلم ته لیږي د چی په خاطر باندې خو راتر تلری او هغه خصاله تعلیم ورکی تربیه ورکی او جامعه ته وړاندې کې تر څو د خپل ځان د خپل مملکت د خپل دفاع بین مزدت خدمت وکړي
د تاسو په نظر یو خصه کوم کې باید کوم صفات ولري
په اول قدم کې دغه فاميلي تربیه ده نو خام خاص کله مکتب ته ځي د استادانو له خوا هغه سره کومک کیږي مرسته کیږي احترام متقابل ده یو مانوي پلار دی اصلي پلار ده دیو شاګرد اصلي پلار پلار موري او مانوي پلار معلم او استاد ده هیڅ استاد باندې خپل شاګرد سلاره تسوقي لغه نه کور کله فامیل او لدن پازابی دیوش که پازابی
اکثر خون که لخپل کم ماش نخواه ندی وی پدی باندی دیو گزارانه کی تاس سنگه دا کمه پیسی چی اخلی کمه تنخات چی اخلی پدی باندی لگختون طول پوره کی گی
تاسی باورو که سیز خپل دا ماش اخلی ما 8000 روپی را کرد او کورم په کابل کار کې نه لرم. نو تاسو فکر کوئ چې یو معلم بیچاره 3,000-4,000 دی وی کوټه کرا ورکی نور خوړه نور ضرورتونه د بس رقم سره ته ورسی. په ټوله دنیا کې په اول قدم کې معلم قدر لري، عزت لري، امتیاز لري. زمونه پیګم چې په افغانستان کې د معلم او د استاد قدر ولې نسته؟
نو په دې لږ زړه ټول ستونزې او رسالسي
خو امید لرو چې په انده کې خدای دې وکړي چې د مجموع کې د افغانستان د ټولو خلکو غوښتنې او ضرورتونه مشکلات حل شي.
او ډیر مننه تاسو ته.
ستاسو اوریدونکو په نظر د پاکستانی طالبانو د مشر حکیم الله مسعود وژل کېدا د افغانستان پر حالاتو څه اغیز لرلی شي؟ که په دې اړه غواړئ چې خپل نظر له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ، له 8:30 تر 9:30 پورې آزادي رادیو ته تلیفون وکړئ او په مایکروفون ستاسو خبرونه کې ګډون وکړئ. نیم ساعت وروسته به له نورو راپورونو او مطالبو سره ستاسو خدمت ته حاضر شم. خو اوس مایکروفون جاوید نعیمی ته سپارم.